د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے د ریڈیو ریڈیو په سارا نه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم اندې تو ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکای صدر جو بایدن تیر ورځ په نیویارک ښار کې د 9/11 ترهګر حملو شلمې کلیزې په مناسبت سره په دریو غمجنو دستورو کې ګډون کړی نوموړي په نیویارک ښار کې د دغې خونړۍ پیښې په یاد کې تابعیا شوي دستورې ته ویلي دغه خونړۍ حملې امریکایانو ته د یووالي درس ورکوي او په کابل کې سلګونو ښځو پرون په داسې وخت کې د طالبانو د حکومت په پلوۍ مظاهره کړې چې په تیرو ورځو کې په کابل هرات او بدخشان کې خزو د خپل حقونو او په حکومت کې د برخې لرلو لپاره د طالبانو په ضد مظاهره کړې وي خو طالبانو یې مخه نیولې وه او په پاکستان کې کلادم ګرځول شوی ډله تحریک لبیک یو ځل بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي چې په ضد یې په سوشل میډیا سخت نیوکه روان دي او اوس د خبرونو تفصیل امریکای صدر جو بایدن 13 ورځ د 9/11 ترهګر حملو شلمې کلیزې په مناسبت سره په دریو غمجنو دستورو کې ګډون کړی نوموړي په نیویارک ښار کې د دغې خونړۍ پیښې په یاد کې تابعیا شوي دستورې ته ویلي دغه خونړۍ حملې امریکایانو ته د یووالي درس ورکوي او یو کېدل به امریکې ته خپل اصلي روح ورکړي نوموړي سره په دې سفر کې د هغه ښځه میرمن جل بایدن هم وه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوترس او د برطانیې ملکې الیزابت هم په دغه خونړۍ بریدونو کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره د غمرازۍ بیانونه ورکړي دي تیر ورځ په امریکا د خونړۍ بریدونو 40 کاله پوره شو په کال 2001 کې د سپتمبر په 11 نیټه 19 ترهګرو سلور د سورلو جازونه تختولیو چې پکې دوه جازونه د امریکا تر ټولو دنګو ودانیو ورلد ټریډ سنټر او بل د واشنگتن سره نږدې د پوځي مرکز سره جنگولیو په دغه بریدونو کې نږدې 3000 امریکایان وجل شو چې پړی القاعده ترهګر ډلې منلې و امریکا د القاعده د ختمولو لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او هلته د 40 کالو جګړې وروسته خپل مشن د اگست په 1/15 نیټه سرته رسولې په دغه جنگ کې د امریکای 315 پوځیان هم وجل شوي او د 100,000 نه زیات افغانان پکې هم وجل شوي دي د امریکا سره د مرستو په سر په پاکستان کې هم تر هغه وروډلو په بمی بریدونو او حملو کې د 30,000 نه زیات پاکستانیان وجلي چې اکثریت پکې راپښتنو دي او په کابل کې سلګونو خزو پرون په داسې وخت کې د طالبانو د حکومت په پلوي مظاهره کړي چې په تیرو ورځو کې په کابل هرات او بدخشان کې خزو د خپل حقونو او په حکومت کې د برخې لرلو د پاره مظاهره کړي وي خو طالبانو یې مخه نیولې وه طالبانو په کابل ښار کې په هر ډول مظاهرو بندیز لګولې او وایي څوک به له اجازه بغیر مظاهره نشي کولې ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت دغه ګام غندلې دي او د افغان صدر اشرف غني په حکومت کې د ولسمشر د مرستیال امر الله صالح کورنۍ وایي طالبانو په پنشیر کې د امر الله صالح ورور روح الله صالح تیزندي کړي او وسې کورنۍ د هغه د جسد خښولو ته هم نه پرېږدي طالبانو په دې عقل سن دی ویلي خو وایي د امر الله صالح ورور په پنشیر کې د طالبانو سره د جګړې په وخت وجلې شوې دي بلخوا په جنیوا کې به سبا له ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان سره د مرستو په لړ کې نړیواله غونډه کیږي د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو سخت کمی دی دغه ادارې لخوا تر سره شوی یو نظر پوښتنه ښایي د افغانستان په 40 ولایتونو کې 93% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او په پاکستان کې کلادم ګرځول شوی ډله تحریک لبیک یو ځل بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي چې په ضد یې په سوشل میډیا سخت نیوکه پارېدلې دي د پاکستان د حکومت لخوا لا قانونه ګرځول کېدو وروسته خیالخیزه مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان کې د اتوار په ورځ کېدونکي کنټونمنت بورډ انتخابونو کې په چټکتیا سره برخه اخلي د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ډان ورځپاڼې ته ویلي د پنجاب حکومت لا تر دې دمه تحریک لبیک لا قانونه ګرځولو دپاره سپریم کورټ ته خواست هم نه دی ورکړی خو زیاته کړې ده چې ډېر زر به دغه خواست اعلی عدلیه کې جمع کړی شي یادې ډلې د دې نه وړاندې د پاکستان د واک لاندې کشمیر په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه د پاکستان په واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کیږي چې دوی په هیواد کې د سخت دریځ ډلو پلوي کوي حکومت د مخالفه ګوندونو دغه ډول تورونه بې بنیاده بلي او د پاکستان هوایی شرکت یا پی ای ای د خالی پورز ویلی دوی لیواله دی چې د اسلام آباد نه کابل ته د تجارتی یا کمرشل پروازونو د بیا شروع کولو چاره ګړندۍ کی، خو په دې برخه کې کومه ورسته پریکړه لا نه ده شوې. او د امریکای ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی یو ځل بیا ارزانه شوې ده. پوهان وایي دا مهال د پاکستان درآمدات زیات شوي او پاکستان کې ډالر کم دی او غوښتنه یې زیاته ده چې له امله د پاکستان روپی د فشار لاندې ده او نرخ یې پر لپسې غورځیږي. او د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې IAEA مشر رافیل ګروسی به نن د ایران په بلنه د دغه هیواد په سفر ځي. د نوموړي سفر په داسې وخت کې تابعه شوی چې راتلونکي اونۍ به د ایران د جوهري پروګرام په سر د نړۍ 15 هیوادونو خارجه وزیرانو مهمه غونډه کیږي. د جوهري پروګرام په سر د امریکې او ایران د چارواکو غونډې هم روانې دي. نړۍ د ایران سره د جوهري پروګرام په سر په کال 2015 کې لوازنامه کړې وه، خو امریکا د دغه تړون نه صدر ترامپ په کال 2013 کې بهر کړې وه او په ایران یې نور سنگین بندیزونه لګولي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په امریکا د 9/11 د ترهګر حملو 40 کاله پوره کېدو په مناسبت سره د دغه پیښې په یادګار لوی غونډه شوې ده چې پکې امریکایي صدر جو بایدن، مهم چارواکو، د وژل شوو کسانو خپل خپلوانو او د سونو په شمیره کې عام ولس ګډون کړی دی. ګډونوالو وجل شو کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او د هغوی په کشید شوي نمونه یې ګلونه کې خودل. تفصیل د نیویارک نه د ډیورډیو خبريال فضل الله په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په نیویارک کې د 9/11 د پیښې 40 کال پوره کېدو په مناسبت دستوره د خالی پر ورځ شوي چې پکې امریکایي صدر جو بایدن سره د خپل کورودان جل بایدن، پخوانی صدر باراک اوباما، د هغه کورودان مشل اوباما او نورو ګڼ شمېر چارواکو، د وجل شو خلکو خپل خپلوانو او د زرګونو په شمیر کې هم ولس ګډون وکړو. له دې وړاندې په یو ریکارډ شوي پیغام کې امریکایي صدر جو بایدن وویل چې څوک ستاسو حوصله ګوري دا نړۍ ته حوصله ورکوي. دا هیله لرو چې 40 کال وروسته به ستاسو د خپلو خپلوانو یادونه به ستاسو په شونډو مسکا راولي، خو بیا هم په سترګو کې اوښکې شته. هغه په ټولو امریکایي وګړو اتحاد زور ورکړو او وی ویل چې اتحاد او مزاحمت د هغه غم مقابله کوي. د 9/11 وروسته نسل د خپل خدمت نلاري تر هغه ته ځواب ورکړو. که څوک امریکا ته زیان رسوي دوی به کله هم معاف نه کړي. امریکایي صدر په خپل پیغام کې د هغه 2900 کسان چې په دې پیښه کې وجل شوي او تعلق یې د شاوخوا لسکم سل قانونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. د یاد وړ ده چې 40 کال وړاندې دوه الوتکې د سپتمبر په 11 سهار په 9:00 د ټوین ټاور سره جنگل شوي. په دغه پیښه کې په مړو کسانو کې 19 هغه کسان هم شامل وو چې دا دوه الوتکې تختولې وي او دا برید دی کړی وو. صدر بایدن د دغه تر هاګرو هم ذکر وکړو او وی ویل چې دغه 19 کسان هیڅ څوک نه یادوي او نه به کومه نخه موجود وي، نه به څوک کله معاف کړي. د 9/11 شل کال پوره کېدو په مناسبت د جمعې پر ورځ د نیویارک گورنر کیتی هوچل هم ویلیو 40 کال وروسته هم دوی دا پیښه په شدت سره محسوسوي. هم دا وجه ده چې کلکې اراده لري چې بیا به کله هم داسې نه کیږي. د 9/11 د پیښې 40 کال په داسې حال کې پوره شو چې د اگست په 1/15 امریکایي صدر هغه جنگ ته د پای ټکی کېښودو چې د دې برید وروسته په افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې په ضد پیل شوی وو. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. امریکا نه بونی جیفریډ د 9/11 یا د ستمبر 11 د پیخي هغه مرمنده چې دغه هرڅه په خپل سترګو لیدلې دي، ډیر خلک یې ژغورلې دي. نو موړ سره په نیویارک کې د ډیوه خبريال فضل الله د دغه ورځې د حالاتو او تاثیراتو په اړه خبرې اترې کړي. راځي چې په ګډه دغه مرکه وورو.
There was plumes of smoke, there were people running, and as we got closer down to Broadway and Church
دغه ته دوري وی خلکو منډي وهلې. کله چې موږ چرچ ته نږدې شو نو هلته د پیژندلو خلکو د طبي عملی سره مو خبرې وکړې. موږ وکتل چې په ساوت ټاور کې اور لګېدلې و.
We looked up and at that point we were looking at the South Tower on fire and
ډیر زیات لوګي را روان و، لکه چې د لوګي یو جهاز روان وي. دغه وخت کې یو پولیس افسر موږ ته وویل چې موږ باید له دې ځایه لاړ شو او هغه ځای ته لاړ شو ځان ورسو کوم چې د راغونډېدو دپاره مخصوص دی. په دغه وخت کې مغرب وخت یو ځای مختص و. موږ په دغه وخت کې پولیس افسر ته وویل چې موږ ته خو هیڅ معلومه نه ده چېرته لاړ شو، نه د دې ښار په اړه زیات معلومات لرو. موږ ته وویل شو چې لویدیځ اړخ ته لاړ شي. کله چې موږ د لویدیځ اړخ ته د لوی لارې ته راغلو نو هغه څه مو ولیدل چې کله مو په چین کې نو لیدلي و نه مو کتلي و. لکه تاسو به د چین په اړه فلمونه کتلي وي. دلته اور لګېدلی و، په ونو اور و. یو وخت کې زه په یو سیس د پاسه را تېر شوم او زما په خیال دا ده چې ملا او پښه وه. ما خپل ملګري ته وکتل او ورته مې وویل چې اوس یو چا په پښه را تېره شوم.
And at that point I looked up my partner and said I just ran over someone's leg. So we reported to Chief Charlie Wells in the South Tower.
موږ د ساوث ټاور چیف چارلی ویلز ته راوستل شو. په دغه وخت کې موږ درې کسان راوستل، دوه روغ او یو مازوره. ما مازوره تن راوستلو او په سټریچر مو واچولو. دوه زنانه هم وې. او اول شو چې یو اړخ او بل اړخ ته مه ګورئ، بس نیغ لاړ شئ. بیا موږ بل اړخ ته لاړو. بیا هغه زنانه چې څوک مازوره وه سکوټر ورله ورته خپل په کارو. بل تن لاړو، د هغوی سکوټر یې راوستلو. بیا موږ ساوت ټاور دننه لاړو.
And Captain Karen DeShore sent in another person to get the scooter. Scooter came back. We're regathering ourselves to be redeployed back into the South Tower lobby. It was very difficult.
لیو بچ پاتې کیدون کی او ژغورل شوی تن په هیڅ تټی رګرانه ده. ځکه چې زه بچم ډیر داسې خلک چې ما پیژندل په دغه پیخه کې مړه شو. د 9/11 په ورځ او وروستو دې ځای ته کتل زما هغه وخت خوښ و چې کله دلته خندان یا بیریر لګول شوی و. ځکه چې خلک دې ته د یو پارک په نظر ګوري او قدر یې نه کوي. او هغه خلک چې مړه شوي دي هغه زموږ اتلان دي، د هغوی نومونه درج دي، فکر یې ژوندی دی. خو دغه خلک د چا مور، د چا پلار، ورور، تره ماما زوی یا لور، تره یا ماما هم و. څوک د هغوی درد نه شي محسوسولی چې دغه خلکو محسوس کړی و.
د واشنگټن ڈی سی نه
دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
وایس اف امریکا ډی با تغوږی په کابل کې سلګونو خزو پرون په داسې وخت کې طالبانو د حکومت په پلوي په کابل یونیورسيټي کې مظاهره کړې چې په 13 ورځو کې په کابل، هرات او بدخشان کې خزو د خپل حقونو په حکومت کې د برخو اخیستلو لپاره مظاهره کړې وي، خو طالبانو یې مخه نیولې وه. طالبانو په کابل ښار کې په هر ډول مظاهرو بندیزونه لګولي او ویلي دي څوک به هم د اجازت نه بغیر مظاهره نشي کولای. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د دغه ګام غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
په کابل ښار کې پرون شاوخوا 300 شذو د 11 سپتمبر شلمه کلیزه د طالبانو د هغه حکومت د پلوي په بڼول منځله چې یو شذ هم پکې نست او نه د اشرف غنی د تیر حکومت غوندي د شذو چارو وزارت اعلان کړی دی. دغه شذ لمړی د کابل پربانی په هونتون کې په یو تالار کې راغونډي شوی وي او د طالبانو په پلوي وینا وکولې. دوی ټولو تورې چادرې او نقابونه اغوستي وو، ل سره تر پښو داسې پټي وي چې د جنو خو حتی سترګې هم نشکاري دي او ډیرو پلاسونو دستانې هم پلاس کړي وي. دغه شذ ورسته له په هونتون د باندې لاریون وکړ او د افغان شذ د تیر ورځو له احتجاجونو سره توپیر داو چې هغه ته هم وسلوال طالبان په مخ کې او مخامخ ولا او د دوی مخ یې ولا او د پرونی لاریون مخ ته او څنګ ته هم وسلوال طالبان روان وو، خو شذو ته ورشا کړي وا او د دوی امنیت یې ساته. د غوشذو داسې شارو نور کول دوی په لاسونو کې بینرونه او شعرپاڼه راخستي وي چې په پښتو، دری او انګریزي ژبو او پرځینو یې لیکلي وو. موږ د مجاهدینو له چلند ډاډمن یو، موږ د نر او ښځو ګډ تعلیم نه غواړو، زموږ حقونه په اسلام کې خوندي دي او داسې ډیر نور شعارونه هم وو. د مظاهره ترتیبونکي وایي د مظاهره ګډون کوونکي د پوهنتون زده کوونکي وي. دوی اکثرو د طالبانو د حکومت په پلوي ویناوي وکړي او ځینو یې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو مسایلو ته هم توجه وکړي. یوې ښځې چې نوم یې نه دی څرګند طالبانو ته وویل:
د شوزو تعلیم، کار کولو او روغتیا ته باید لومړیتوب ورکړی سي او جدي توجه ورته وسي. د غریبو او کندو شوزو د ستونزو حل کولو ته هم باید زیاته پاملرنه وسي او له شوزو سره د مرستو لپاره د بیت المال ته هم پام وکړي.
پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر خلکو په کابل کې د طالبانو په پلوي د لاریون کوونکو شذو پر چادرو او نقابونو حیرانی څرګنده کړې او ډیرو ویلي چې داسې حجاب یې په افغانستان کې څه چې په اسلامي هیوادونو کې هم نه دی لیدلی، چې حتی د شذو سترګې هم پکې پټې وي. د حبیب الله خان په نوم ځوان پر ټویټر لیکلي: دا عربي جامه ده، د افغانې ښځې جامه نه ده. د حبیب خان په نوم یو بل ځوان پر ټویټر د طالبانو د ملاتړ کوونکو شذو پرونه یک سپور کړی او ورته لیکلی دی: بې چیرې افغانستان. د زهرا امان په نوم یوې ښځې لیکلی: دا زموږ پیژندنه یا شناخت او کلتور نه دی. د ناطق ملک زاده په نوم یو افغان خبریال او ټولنیز فعال پر خپل ټویټر د کابل پوهنتون د یوې زده کوونکي له خولې لیکلی: طالبانو موږ په زور راوستو او تورې جامع راکړې چې د پوهنتون په حال کې یوه ګنټه کښېنو. دوی موږ ته وویل: که تاسو را نسئ نو له پوهنتون به وایستل سئ او بیا به چیرې هم پوهنتون ته لاړې نسئ. خو دا خبره معتبرو خبري سرچینو نه ده تایید کړې چې طالبانو دې ښځې په زوره د ځان په ملاتړ لاریون او پوهنتون ته وربللې وي. د طالبانو ملاتړو مظاهره کوونکو ښځو هغه ښځې وغندلې چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او د پاکستان پر ضد مظاهرې کړې وې. په تیرو ورځو کې چې ښځو په کابل کې پر لپسې لاریونونه وکړل، دوی غوښتنه کوله چې په حکومت کې دې ښځو ته هم برخه ورکړل سي او د تیرو شلو کلونو حقونه دې خوندي سي. طالبانو نه یوازې د دوی د سره ویشلو لپاره څو ځای هوایي ډزې وکړې، بلکې په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ښځې په لارګیو هم وهلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وړ مورد په کابل کې پر احتجاج کوونکو د طالبانو د بندیزونو او تشدد غندنه کړې ده او ویلې دي چې تر اوسه په دغه مظاهرو کې څلور کسان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندي روینا شمداسانی د سپتمبر پر لسمه په یو بیان کې وویل: په افغانستان کې کېدونکو مظاهره د انساني حقوقو د نړیوال قانون لمخې جواز لري، خو یې پر دې برسېره طالبانو د دغو مظاهرو په وړاندې سخت ګامونه اخیستي دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
په پاکستان کې کلادم ګرځول شوی ډله تاریخ لبیک یو ځل بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. رپورټونه وایي نن یعنی د اتوار په ورځ په ګرد پاکستان کې کېدونکو د کنټرولمنت بورډ انتخابونو کې د تحریک لبیک ډله په چټکتیا سره برخه اخلي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ډان ورځپاڼې ته ویلي د پنجاب حکومت لا تر دې دمه تحریک لبیک لا قانون ګرځولو د پاره سپریم کورټ ته خواست نه دی ورکړي، خو زیاتوي ډیر زر به دا خواست اعلی عدلیه کې جمع کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیورډیو خبريال الیاس خان پر ریپورت کې.
تقریبا 15 میاشتې وړاندې د حکومت له خوا لا قانونا ګرځول کېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان نن د اتوار په ورځ کې دونکو د کنټرولمنټ بورډز انتخابونو کې برخه اخلي. په دې انتخابونو کې د برخه خستونکو نوملړ تر مخه خیړخیزه مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د ټولو نه زیات 50 امیدواران د پنجاب نه کنټرولمنټ بورډز کې ودرول دي. د سینس شپک کنټرولمنټ بورډ کې سلیریش او د خیبر پختونخوا دوه کنټرولمنټ بورډز کې خپل درې امیدواران ودرول دي. البته بلوچستان کې دوی خپل امیدوار نه دی ادرولی. د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری دان رسپانی ته ویلي چې پنجاب حکومت لا تر دې دمه د تاریخ لبیک پاکستان لا قانونا ګرځولو د پاره ستر محکمې ته خواست نه دی کړی، خو زیاته کړه چې دوی به ډیر زر عدالت ته دا خواست وکړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د روان کال اپریل په 15 نیټه په تاریخ لبیک پاکستان باندې هغه وخت بندیز ولګولو کله چې د دوی پلویانو د ګون مشر صادق رضوی په گرفتارۍ په ګرد هیواد کې د تشدد نډکې مظاهره کړې وي چې پکې د سلور امنیتی چارواکو په شمول سلور کسان مړه او په سونو ټپیان شوي وو او حکومتي او شخصي ودانو او گاډو ته هم زیان اوریدلی وو. د تاریخ لبیک پاکستان تر مخه دوی احتجاج هغه وخت پیل کړی وو کله چې حکومت دوی سره شوي د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د سپکاوي په سر د پاکستان نه د فرانس سفیر اوخکلو د ژمنې قرارداد پارلیمان ته وړاندې کولو کې پاتې راغلو. وی او ای ډیو چې د پاکستان ټول ټاکنو کمیشن اخوانی سکتر قمر دلشاد نه پختل چې د حکومت لخوا لا قانونا ګرځول شوی یو سیاسي ګوند څنګه په انتخابونو کې برخه اخیستل شي، نو ویل
ټول طور پر کسی پارٹی کو کارکم کرام دیوے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 یہ حکومت کی صلاحیت پر ہے، لیکن حکومت کو فوری طور پر 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس داخل کرنا پڑے گا.
دا آئین اور لسم مادے دلاندی حکومت یو ګوند لا قانونا ګرځول شي، خو دې لړکی آئندہ هم وای چې 15 ورځو کې دننه به حکومت ته سپریم کورٹ کې ریفرنس یا خواست جمع کول وی، او تر کومه پورې چې سپریم کورٹ فیصله نه وکړي نو دغه کون تر هغه پورې لا قانونا نشي ګرځول کېدی. د یادونه وړ ده چې کلدم تاریخ لبیک پاکستان د دین اوړان دی پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوی انتخابونو کې هم برخه اخیستې وه، خو ورته صبر نه و ترلاسه شوی. تاریخ لبیک پاکستان دا وخت سن اسمبلی کې درې غړي لري، او چې کله په دې ګوند د سپریم کورټ لخوا بندیز ولګول شي نو بیا به دا غړي هم په دغه چوکو کې دونکو انتخابونو کې د آزاد امیدوارانو په توګه دوباره برخه اخلي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی یو ځل بیا ارزانه شوې ده. د پوهانو وینا ده چې دا محل په پاکستان کې درآمدات زیات شوې دي، پاکستان کې ډالر کم دی او غوښتنه زیاته ده، نو ځکه د پاکستان روپی د فشار لاندې ده او ورځ په ورځ نرخ په ښکته روان دی. نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې.
د اقتصاد پوهان وایي د دې باوجود چې د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره پر ریکارډ کچه زیاته شوه او د مرکزی بانک ذخیره 40 ارب ډالر ده، خو بیا هم د روپې په قدر کې ورستر بلې کمی لیدل کیږي. او کاروبار کوونکي وایي د ډالر بیا د روپې په مقابله کې دا وخت د 138 روپې نه زیاته ده. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي تر کومه چې په درآمداتو کنټرول نوي ترلاسه شوي، د ډالر ډیمانډ یا غوښتنه به زیاته وي او د هغې اثر د روپې په بیه باندې پریوزي. دی وایي د ډالر په مقابله کې د روپې قدر ځکه کمیږي چې د پاکستان درآمدات پر ریکارډ کچه زیات شوې دي او د هغې له وجې د ډالر غوښتنه زیاته ده. په اګست او جولای کې درآمدات د میاشتې په حساب د 6 ارب ډالر نه زیات شوې دي. هم د دې له امله د ډالر غوښتنه زیاته ده او د پاکستان برآمدات دومره نه دي چې دغه غوښتنه پوره کړي. تر کومه چې زیات درآمدات کیږي هغه هم ربا پاکستانی روپې د فشار لاندې وي. د پیسو کاروبار کوونکي وایي په تیرو 14 میاشتو کې د روپې په مقابله کې د ډالر بیا تر ټولو زیاته 1.8 روپې او 3.5 پیسې ریکارډ کړی شوې ده. او په 13 میاشتو کې د انټر بینک د شمیرې مطابق ډالر 15 روپې او 3.5 پیسې ګران شوې دي او په دې کې 10 فیصد اضافه شوې. د دې وړاندې په کال 2019 کې پوهان وایي کله چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د قرضو پروګرام اخستی وو، په لوزنامه کې لیکل شوی وو چې روپۍ به د مارکیټ مطابق خپل قیمت تړي او مرکزی بانک به نشي کولی چې د روپۍ قیمت په مصنوعي توګه کنټرول وساتي. په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي مرکزی بانک په مارکیټ کې د روپۍ قدر د کنټرول ساتلو لپاره کار نشي ساتلی.
سټیټ بانک انټروین کوي نه ایکسچینج ریټ کې، نو دغه وجه ده چې ډالر په بره باندې روان دي. 10 ارب ډالر زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ خسارا راتلی شي، نو د دې پرشر د وجې چې کوم دی روپۍ ډیره په تیزۍ سره لویږي او ډالر خيږي.
روانه میاشت د ستمبر په لومبه کې د پاکستان سره تړلې په گاونډي او علاقائي هیوادونو کې روپۍ پر ریکارډ کچا تر ټولو کم شوې ده. او د ایشیایي هیوادونو په 14 کرنسو کې په 14 میاشتو کې روپۍ د ډالر په مقابله کې کم قیمت لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ته غوږی. دا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نوري په خپرونه کې وخت شوه د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او استاد زپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 نه راپدې خوا د تعلقاتو د سمیدو ترمخي د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلي دي چرته چې دواړه ملکونه د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپلو کې یو بل سره ملګرتیا کوي، چې پکې چاپیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقعو د ودې ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړ، کوم چې به د فایزر کمپنۍ تیار کړی وي. د سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د 2 لکو نه ووړي. نړیوالې ترقې لپاره د امریکای اداره USAID او د رنځونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 32 ملیون ډالرو اضافي امداد ورکړي. د امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تون شي. د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنځونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور ښه شي. امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برآمداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی. USAID او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه دستخطونه کړی دي. د دې تر مخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلي صلاحیتونه زیاتولی شي، د امریکانو کمپنو د پاره به د منډو د لټون موقع زیاتولی شي او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسی مضبوطولی شي. د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګلیسونو اخراج به راکم کړي شي او د چاپیریال مسلې به پی اواره کړي شي. د صدر بایدن او د کملا هیرس حکومت د بشري حقوقو تحفظ لخپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسي معاشري مرستو کا او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو د مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په امنناک ډول د راغونډې دوه د آزادو په حق کې ویناګانی وکړي. د دې خبره په ګوته کې چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق له ویتنام سره صفا او زړوره خبره کوي، چې پکې په امنناک ډول د خپل آزادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شوو خلکو د خوشی کولو خبره هم شامل ده. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوزو کو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوره بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکړي، چې هغه پوچشوي دي او اوس هم خطرناک دي. د نائب صدر کملا هیرس د ویتنام دوره د دې خبري سرګندونه کوي چې امریکا د یو مضبوط سوکاله او د آزاد ویتنام ټینګ مرسته کوي، چې دا شان ویتنام د یو آزاد او صحتمند ملک په حیث د هند بحر الکاهل د سیمې د مسلو د تابعیا کولو هم جوګوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.